سلام ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څنور بچي شوي د خبري خبرونې ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان اوسمهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو، وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دی. یوناما زیاتوي اوسمهال افغانستان د هغو اتو ډېرو زیانګالو هیوادونو له ډلې دی چې د اقلیمي بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږه تیاری لري. یوناما ټینګار کوي چې د تیرو څلورو لسیزو د وچکالۍ، د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ترینګلتیا، د کورنیو بې ځایه شوو د شمیر د ډېرېدو او د اقلیمي بدلون د زیانونو له کبله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی دی. د یوناما د بیان له مخې د دې بحران تر ټولو زیات تاوان کلیوالو خلکو په تېره ښځو او ماشومانو ته رسیږي. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل دي چې ټولو هغو افغانانو ته په خپل قلمرو کې د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند په لټه کې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د افغانستان پر ګاونډیانو غږ کړی دی چې له کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو لپاره د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ټاکلی دی چې له دې هیواده ووځي که نه په جبري ډول به وویستل شي. اسلام آباد وایي اوسمهال لولس لکو ډېر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په پاکستان کې دېره دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي چې د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېره هغه څه چې د نجونو زده کړې محدودوي په افغانستان کې معرف ته لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په تازه راپور کې چندانې خبر کړی دی په افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي طالبان د خپلو هغو ویناو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي چې وایي ټول افغانانو لپاره د پوهنې ښه کیفیت به یقیني کړي. د سیګار راپور یادونه کوي چې په تېرو شلو کلونو کې جوړ شوي ښوونځي په ورانېدو دي. ښوونکو ته معاشونه نه ورکول کېږي یا یې معاشونه کم شوي دي او زده کوونکي د هغه نصاب په اساس زده کړې کوي چې د عصري تعلیم پر ځای ډېر دیني مطالب پکې دي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نړیوالو تر سخت انتقاد لاندې دي ځکه چې لږ په ټولګیو پورته زده کوونکي او محصلان نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه منع کړي دي. ولسمشر جو بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. بایدن بیګانه وخت له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیلو د حماس برید سره تړلې وباله او ویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره ګواښونه دي. بایدن وویل چې د راتلونکي کال لپاره له کانګرس څخه څه باندې 100 میلیارد ډالر غواړي چې دا پیسې د ده په وینا د اسرائیلو او اوکراین لپاره چې په جګړه کې دې خورا مهمې دي. بایدن له دې وینا مخکې له خپل اسرائیلي او اوکراینی سیال ولادیمیر زلنسکي سره خبرې وکړې او پر کیف د روسیې د غیر موجه یرغل په وړاندې د واشنګټن د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن اتلسمه لوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. سیالي د افغانستان په وخت د هند په بنګلور ښار کې یوه بجه پیل شوې وه چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دا سیالي روانه ده. تر اوسه استرالیا 3 وکټې له لاسه ورکړې دي او 298 منډې کړې دي. پاکستان تر دې دمه په دغې جام کې 2 سیالۍ ګټلې، یوه یې بایللې ده چې د نمرو په جدول کې 4 ځای لري. استرالیا بیا په 3 سیالیو کې وګټلې او 2 بایللې دي چې د نمرو په جدول کې په شپږم مقام کې ده. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. لکه څنګه چې را سره په خبرونو کې واورېدل د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې البته یو نامه ویلي دي چې که څه افغانستان په اقلیمي بدلون کې ډېر ټیټ رول لري خو دغه اقلیمي بدلون په افغانستان باندې ډېر اغېز کړی دی. دا چې ولې افغانستان سره په دغې برخه کې مرسته نه کېږي وړاندې درته په راپور کې وایو. همدارنګه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د هغې غوښتنې په اړه باندې چې د پاکستان حکومت یې کړی ده چې دوی باید افغان کډوال له دې هېواده په جبري ډول ونه باسي په دې اړه هم درته وړاندې راپور لرو. په اسویل کې کندهار ته به هم وشو چې کروندګر شکایت کوي چې هغه درمل چې دوی د خپلو بوټو لپاره ترلاسه کوي د دې طریقه ورته نه ښودل کېږي چې څنګه یې وکاري.
دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه وپاشه، یعنې په ویلم به وه کې سپکه ورکه، نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوانو سره مخامخ کړلو او ډېر سخت تاوان یې هم راورسوي.
هلمند ته به هم مرشو چې د طالبانو حکومت د بندیز سربیره بیا هم خلک کالداري کوي. علت یې څه دی؟
خلک ستا چې اوانی و داوانی زری داوانی پنسدی داوانی شلی دا پیژني لانه.
نور مطلب هم شته ملتی هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځې خبر کړی ویلي چې افغانستان دا مهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د توپانو لړۍ د وجودي وضعیت څخه تېرې کړي. یوناما ویلي دي چې کارپوهانو، سیاستوالو او ساینسپوهانو د دې اونۍ په پیل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیمي د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو لپاره بیړنۍ اړتیا ټینګار کړی دی. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما وایي سره له دې چې افغانستان د ګلخانهي غازونو په تولید کې 0.1% ونډه لري خو دغه هیواد د اقلیمي بدلون لامل له سختو ګواښونو سره مخ دی. یوناما په یو بیان کې چې 13 ورځې ناوخته په خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې اوس مهال افغانستان د هغو اتو ډیرو زیانمنونکو هیوادونو لړل دی چې د اقلیمی بدلون د اغیزو پر وړاندې تر ټولو لږ چمتووالی لري. یوناما ټینګار کړی چې د تیرو سلورو لسیزو جګړو د ټولنیزو او اقتصادي وضعیت ترنګلتیا د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر د ډیرېدو او د اقلیمی بدلون د زیانونو له امله په افغانستان کې بشري بحران زیات شوی. یوناما ویلی چې کارپوهانو، سیاستوالو او د ساينس پوهانو د دې ونی په پایل کې په کابل کې د یو کانفرنس په ترڅ کې په افغانستان کې د اقلیم د ناورین د مخنیوي لپاره د همغږو هڅو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ د راپور پر بنسټ د اقلیم د بدلون د نړیوالې ونی په ترڅ کې د خبرو اترو دغه لړۍ د بامیان، هرات، ننګرهار او کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره شوه. یوناما خبرداري ورکوي چې خزي او ماشومان په اقلیمي بدلون سره د رامنځته شوی غاخونو لامل تر ټولو لوی زیان زغمي او د زیانونو د غزياتواله د دوی پر جسمي او رواني روغتي اغیز کوي. یوناما وایي د اقلیمي بدلون د زیانونو لامل افغانان له بیسار وچکالۍ د اوبو لکمخت، سختو سیلابونو، دوړو او توپانونو، د ځمکې تودوخي او د خوراکي توکو له سخت کمخت سره لاس او ګریوان دي. یو شمیر افغان بزګران هم وایي په وروستیو کلونو کې سخت وچکالۍ ځپلي او ګڼ زیانونه ورته رسیدلي دي. د بغلان د پلي خمري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ظاهر خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل
ولې هانه وخت اندې سری پل خلک د مسلمانانو غلي در بدر ګرځي مزدوري نه ورته پیدا کیږي. دا دی وچکالۍ لا اثر نه کنه وچکالۍ نه وای او باران وای نو دا خلک به ولې رالده په خپل وطن کې بچنګا او خپل روزګار به کاو مخلوق تباه او برباد ده. سکهلې مې پنده جرم ده کپالیس کړلې و درې درمې ته اخیستي دسې مخلوق در بدر ده.
د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ یو بل بزګر ګل رحمان هم ورته خبره وکړه ویل چې په وروستیو کلونو کې د بارانونو د کمښت له امله په للمو کې هیڅ ډول فصل نه کیږي.
للمې ورسولې د خلک در بدر دي کتر لوو تر اکثر د لوونه کې غنم لوونه مکړه دي نیالونه مکړو بس صفه سره وو سو د شول نیالونه کې ډغل پازونه وکړل خپ پازونه سوخه شنه سوخه غرسو خټکې چې په تور راغله د پاک پازونه ولوي ده. خلک وايي کوټ پیسې پوره نکړي مزدور صفه سي پالو نو پال دا پرې ده ده.
افغانستان په وروستیو کلونو کې له سختې وچکالۍ او سیلابونو له ګواښ سره مخ دی چې له امله یې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم اوښتي. یوناما ویلی چې د هیواد تیر کال د وچکالۍ له اړخه د تیرو دیرشو کلونو په پرتله تر ټولو بد کال تیر کړ. د رواني میزان میاشتې په دوهمه د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بیان کې وویل چې د اقلیم د بدلون له امله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ستونزمن شوی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا بیا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سختو ګواښونو سره مخ دي.
راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه ویلي و افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو له زیات ګواښ سره مخامخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې چې تېر ورځ خپور کړی و دا خبرې کړې وې چې په افغانستان کې اوسمهال د اوبو او هوا د ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له اوچتي ګواښ څخه تیریږي. بل پلوه بیا په کندهار کې کروند کار او باغ لرونکي د حضرتي درملو لا ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. دوی وایي هیواد ته ټیټ کیفیت لرونکي درمل واردېږي چې د درملو کارول یې کښتونو او باغونو ته د ګټې پر ځای زیان اړولی دی او حاصلات یې د ډېرېدو پر ځای کمیږي. بلخوا کندهار کې د طالبان د حکومت د کرنې ریاست مسؤلین بیا وایي مسلکي ټیم هر وخت د زراعتي درملو نظارت کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې اورو.
با کیفیت دوا او بی کیفیت دوا خلک پیژنې نه ځکه چې بي سي واجب ده. دته
امین الله سشکال د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پر خپل دوه جری بزمکه د خټکو پالیزونه کړی و. هغه په پالیزونه کې د طبي آفتونو او نباتي مرزونو د مخنیوي لپاره له بازار زراعتي درمل اخستی و خو دغه درمل بي کیفیت و چې پالیزونه یې له یوه مخه سوځلې دي.
ما تقریبا د لس زورو دوا به وړي د خټکو پالیز می کړلی وو. د دې پر ځای چې ګټه ورته وکي هغه تقریبا د 15 لکو یا د 10 لکو پالیز وخت پر مخ باندې برهم کوي. معنی ویس و دیگر سره خو ځکه چې لا شوونه نه ورته کړی دی. ما ته وایي چې پر دوغه نن جتره وو باندې دوغه نقدر دوا ور واچو. دا نه راته وایي چې دا دوا څنګه و پاشه یعنی په ویلم به و کې سپکه ورکه. نو د دې پر ځای چې موږ ګټه پکوله هغه د تاوان سره مخامخ کړل او ډیر سخت تاوان هم راورسوي.
د کندهار تازه میوه انار انګور انځر خټکی او نور ډیری وخت طبیعي آفتونه او مرض کوي چې له امله د دغه میوه په حاصلاتو کې کموالی راځي. د انارو یو باغ لرونکی عبدالله جان وای دوی هر کال د خپل باغ د انارو پر درختو د امراض او د مخنیوي او حاصل د زیاتوالي لپاره درمل پاشي خو ډیر مهال دغه درمل د ګټې پر ځای زیان وراړوي. د غشتنه کوي چې د زراعتي درملو د پیر او پلور اجازه باید یوازې مسلکي او کارپو کسانو ته ورکول سي.
ګوره دا انار دا رقم دي چاودلی دي دا په خوا سم وس داس ولا دا باید زراعت ولا مشته دا واوي راوړي په ګول کې لا چې خواري مو عباس بلاړه نسی مصرفونه پکو هغه بیا ما نګر دا شوتا کوي یا چیوي پر وصول باندې ګرد خراب سي.
د زراعتي درملو ناسم استعمال یو بل ستونزه ده. د محمد صدیق په نوم د کندهار یو کروندګر وای د حاصلاتو د ډیروالي لپاره له بازار درمل او کیمیاوي سره رانیسي او په هغه ډول یې کاروي چې څنګه په بازار کې درمل پلورونکو لارښوونه ورته کړې وي خو هیڅ ګټه نه کوي.
زراعتي دواوي خو موږ پر باغو باندې د ښکوو مګر د ګټ پر ځای باندې تاوان سي هغه په دې خاطر سي چې موږ سر نور سره خلاصيږي. د ایمانا مشره د یو سرپوش اندازه لګولي هغه سرپوش شروع شو دغه اندازه بیا نه راته لګیږي چې دا یعنی ډیر پر و پاشو لږ پر و پاشو.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری ریاست ویان نګیلې سمونوي د دې مسلکي ټیم د زراعتي درملو د شرکتونو او دکانونو څخه وخت پر وخت نظارت کوي. بي کیفیت درمل راټولوي او لمنځه وړي.
زموږ مسلکي ټیم ساحو ته وځي شهر ته وځي ولسوالۍ ته وځي د درملو هغه پلورونکي چې درمل خرڅي زراعتي د دوی نظارت ترسره کوي. تر وخت تر درمل کړي دوی سره ټینګ سي دوی جریمه دی او درمل ورڅخه ټولیږي. ان شاء الله ته دا وسه موږ داسې واقع نه لرو چې داسې تاریخ تر درمل دي ټینګ سوي. زموږ مسلکي ټیم ستا ولسوالۍ کې په شهر کې دوی نظارت کوي او چا داسې اجازه نه ورکړي چې تر وخت تر درمل خرڅ کړي.
د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې د پرمختللي او عصري کرکلي ځای لا هم دودیزي کرکلي نیولې. بسګران او باغلرونکي کله یوې خوا د سپیرغوژي یا خکستراک کارخانه شيري او نورو نباتي ناروغیو شکایت کوي. له بلې خوا د یوریا سپیری ژمني غړیو او نورو ترکیبي او وقایوي درملو په جوړولو او د استعمال د وختونو په اړه مهارت نه لري چې لامل یې د حاصلاتو کیمیت او کیفیت زیانمن کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
لزګونو په خاني امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړ او الله پاکستان وختل چې افغانان خپل خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک پروسې تر کار لاندې ده. پاکستان د لکونو کډوالو د استلو پریکړه کړې چې د هغو په منځ کې زرګونه د افغان کډوال شته چې امریکا یا نورو لږو هیوادونو ته د تلو لپاره په دغه هیواد کې پته مدي. تفصیل اسمت سروان اور.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان لغپلې خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر یو دیرشمې پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووسي. دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کنی ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او ځورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې وي. له دریمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی یو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو، د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شدي.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ د کراچۍ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلي د افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی ل خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 14مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه. د بلخوا پاکستانی چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر یو دیرشمې مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له یو دیرشمې وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په بشري مرستو بار لری باید ډېر ژر د غزې ترانګې پر لور وخوځېږي. انتونی ګوترش دا څرګندونې نن په مصر کې کړې دي. همدا شېبه په استډیو کې راسره احمد تکل دی. تکل صاحب، تاسو ستړي مشې، په خیر راغلی. که د ګوترش د خبرو جزئیات راته وایو، همدارنګه په غزې کې د جګړې وروستي جزئیات.
سلامونه، مننه له تاسو. د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو د سمدستي رسولو غوښتنه کړې. انټونیو ګوتریش نن د مصر په قلمرو کې له غزې سره د ګډې پولې د رفح په سرحدي دروازه کې د خبرو پر مهال وویل چې په بشري مرستو بار ټرکونه یا لری باید ډېر ژر د غزې د ترانګې پر لور وخوځېږي. ګوتریش نن د مصر د سینا ټاپو وزمې پر لور په دې هدف وخوځید چې د غزې په ترانګه کې کلابندو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې مرسته وکړي. خو معلومه نه ده چې په مصر کې د مرستو له ګودامونو څخه په بشري مرستو بار کاروان به څه وخت د غزې پر لور وخوځيږي. ګوتیرش غوښتنه وکړه چې باید په کافي شمېر ټرکونه هر ورځ غزې ته ولاړ شي. هغه زیاته کړه چې د مرستو د ټرکونو د تلاشۍ چارې باید په داسې طریقه او لارو چارو ترسره شي چې عملی او چټک وي. ګوتیرش وویل ملګری ملتونه په فعال ډول د کړکېچ له ټولو اړخونو سره په تماس کې دی څو دا یقین ترلاسه کړي چې د مرستو د رسولو لپاره لازم شرایط چمتو شي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي دي چې د حماس او اسرایلو د کړکېچ له ټولو ښکېلو خواوو سره پراخ تماسونه روان دي څو د غزې ترانګې ته د مرستو د رسولو عملیات ژر تر ژره پیل شي. د اوچا ویاند ینس لایرکینن وویل له ښکېلو خواوو سره ژورې او پراخې خبرې روانې دي څو د غزې ترانګې ته ژر تر ژره د بشري مرستو د رسولو عملیات په مناسبو شرایطو سره پیل شي. ښاغلی لایرکی زیاته کړه چې اوچا هغو راپورونو هیله من کړی چې بېلابېلو لورو د موافقې د څرنګوالي په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی او تمه ده چې د بصري وبخی چې د بشری مرستو لومړی جوپا سبا یا بل سبا د غزې خواته ولاړ شي. متحدو ایالاتونو ویلي دي چې د رفاه سرحدي دروازې څخه غزې ته د مرستو د استولو د معاملې په اړه خبرې لا هم روانې دي. واشنگتن لدې مخکې ویلي و چې غزې ته د شلو ټرکونو پر استولو موافقه شوي خو د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي دي چې د مرستو د رسولو اړوند موافقه باید پراخه او دوامداره وي. د غزې د ترانګې د 2.3 میلیون وګړو ډیره برخه په بشري مرستو متکی دي. د ساحلي سیمه وروسته لدی چې حماس ډلې په 2005 کال کې ولکه پرې ټینګه کړه د مصر او اسرائیل لخوا کلابند شوې ده. فریده جانې
زیاته مننه. کورودان احمد تکل و چې مصر ته د انتونی ګوترش د سفر په اړه جزئیات راکړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا هلمند اوسیدونکو وای لا هم سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو کوي. د دغه ولایت اوسیدونکو وای طالبان لا هم ندی توانیدل چې د کالدارو مخونسي زکه د دوی خبره چلوي. سوداګر لا هم په خپل راکړه ورکړه کې په کالدارو باندې تبادله کوي. د دې ولایت اوسیدونکو وای د دغه ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبه او نور توکي په کالدارو باندې اخیستل کیږي او همدارنګه خرڅیږي. بلخوا بیا یو شمیر لوی سوداګروي د افغانیو د کمښت لوجي دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څومره وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداري ورکړی او چې لدی وروسته دي په هیڅ ډول په راکړه ورکړه کې د کالدارو څخه استفاده نه کوي. تفصیل لسیمې په دې راپور کې ورو
د هلمند ولایت اوسیدونکو وای په دغه ولایت کې طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کلدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وای چې په دغه ولایت کې طالبان په خپل کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلن نه کوي. ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لوی سوداګرو ته سنوي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجی ولسوالی اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغاني د کمښت لوجي زیات خلک افغاني بانک نوټونه بيخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وز دلته یو د وسره س افغاني نسته د بل سره س دیس خلک ست چې افغاني و د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دی. یا مثال دکانداران دی دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته د خړې دی دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمه باندې د کالداري ورولې چې هغه د بیچاره زوی پیژنې نه چې دا وز د وانی زری دی کدا وانی پنسدې دی منګر دی یو دی ناجره وټه وسره کړی چورته اریانس.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري وای چې په دغه ولایت کې خلک د افغاني او د کمخ سره مخامخ دي. دیوای نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دی بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم زه کلدار ورته ونی زم دیز ما سا افغاني غواړي زه دونه ورچانه لرم چې زه د تا افغاني ورکم نه افغاني زما سستا او افغاني نه لرم کالداری ز 15000 واخم لارسم بازار ته چې د کور شدات په پراکه مچزی یو سم زنیم شی پراوړم او دا خو ډیره ښه خبره د مشران چې دونه جرأت وکي دونه خارج وکاږي چې موږ تست خپل افغانی خپل د ملک پیسې خپل سکر ډیره کی نه غواړم چې ز په پاک د پاکستان په پیسې ز دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو بیا وایي که طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لویو سوداګرو دې فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمیر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمیر نور ولایتونو کې په کالدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکي سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دې په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران سی دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه چې په افغانۍ سودا وسی. دا چې افغانۍ سی دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده. د پاکستان روپۍ باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګر د افغانستان خلک یو باید چې د پاکستان روپۍ نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغانۍ سودا کوي په افغانۍ خرڅي په افغانۍ رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمیر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغاني بانکنوټونه زیات شي نو دوی به هیڅکله هم په کلدارو راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدارو راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر او عام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دغه شبغان کې خو بیخي د واسطه واسطه بازی ده په خدای باور کوي چې زما خپل تیر جمهوریت کې شیر از خاخصې ولکه سلا غوندي هغه ورځ مې ګر کوي رالی مال دې دغه ولایت ته دی د کومندانۍ ته دی هغه رالی قرار په یوه افزام نه و داسې امنیت غونډې هلته ناست و په هغه کې قرار راغلی و ناست و کله چې زه ورته رالم شهیدانو سره د خپل ملګرو سره مارای ووه چې دا ډېر ښه سړی دی و دا ځای دی و دا سمه ده د دې کارونه دی و هغه څه نښانې چې مې ملګرو ته ویلي و هغه ټول هغو شهیدي باندې وویله. هره ما ورته وویل چې دا تال د دلته خو نه ولسوالي ده نه کومندانۍ ده نه ولایت تی امنیتي خلک یې دلته پراته یاست دې کمربند واخوا دا د ستون د قبرو سره نو دا سړی څه کوي چې دلته رالی دا زموږ انډیوال دی. نو مال دا چې کله زه هلته جلب کړم کاشیا کمم ما ته جلب تر مخ ته وم او قاضي ته زنګ وایم ولسوالو کومندان ته زنګ وایم والي ته زنګ وایم نو بیا خو زما خبر هلته نه منه کېږي نه د دې ملګرو شهیدان نه منه کېږي دا خو بیخي بې پرسیاني زه ولاکه هلته خو سینې بس خاص دي څه رقم حکومتداري د عمارت نه مې بد کړي دا یو تعداد مجاهد نمایه خلک دی یو تعداد مسلمان نمایه خلک دی جسب سور څخه وباسي خدای ته وګوري قرآن ته وګوري ټول ملت دا دوی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدر مون افریدون کو کار کوون کو ته سلامونه منی کی زنه جبلا کله هلمن ما جوله سوالی سخ دا میسج پریردم چې د مر جوله سوالی د مایبین لپاره نوم لیکنه راغله خو کار کوون خو به داس کوله چې مایبین وقتا نو پرشول طالبان به ورته پیراو چې مسجد دروازه ستړل و مایبین ونو پرشول د خپل مشران پرشول خله د چې موږ راغته مسلمان شروع کوره
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه د مرکونی او پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یوناما د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوس مهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسیږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند پلټ کیدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا نو وخت په ویل کې د افغانستان پر ګوندو غکړی دی چې د کډوالو سره د چرن په برخه کې پر خپل مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو زپون کې پالیسي پاتیر هغه شو د نجونو زده کړې محدود کړې دي. په افغانستان کې معرفت لاسرسي او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډیره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړي دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جامات لسمه سیالۍ د پاکستان او استرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه استرالیا 352 منډې کړې دي په 4.3 اورونو کې 5 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوان فعال وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې کدره تو وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځايي قوانین ورکړي هغه ټول ورڅخه اخیستل شوی او ښځې ټول پر کور کښېنول شوي. دا به واضح درته وایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغو ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوایي پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و د هغه څخه برخمنې نه وې او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو طبعاً دا انسان ځوروي. زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې طبعاً ځوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبریږم یا دننه په افغانستان کې زما همکارانې نورې ښځې یا هم زموږ د ایتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبریږم طبعاً ځوروي مې. نه یوازې چې موږ ځوروي، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعاً خرابیږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی او ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي طبعاً د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي. او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي. په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي. په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي. کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغانې ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعاً کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعاً یو ورځ دوی ته مجبوره کېږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کېږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه وسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ. فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اوترې یې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد یې دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهم وي، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دي ډېر رسولی سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هېواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هره ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي، او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کېدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی، دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر، زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړونو کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وي د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه UN ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده، میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپله چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډېر مفید تمامې دی، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسوی دي، نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي، ځکه وظیفه نه یې کار نه یې ناامیدي، نو د کو نفقه سو کورته برابرۍ، نو دا د دې باعث کېږي چې له افغانستان ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دغه په خاطر له افغانستان ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راوسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره، د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی، او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښیي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بله، تاسو په افغانستان کې بېلابېلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل، چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب، د الکوانو د مکاتب څخه جلا او زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به شلینه استادانی وي او دغه ترڅنګ نصاب هم اسلام هم درنګ د وزي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي او د هغه ترڅنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول حق او حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې و چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي، یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیه دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبان ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي. ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامني سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا 2 کاله لري پروتو سیمو کې همدغه چاغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډیر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه د دغه وضعیت د لاسه طبعا ستونزمنه راته تمامیږي. هر ورځ چې تیریږي زه په دې هیله یم، دلې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوئ، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وې، اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د ژغ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وضعي قوانین کوم حقوق درکړي، دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوي. فعلا تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری دا سوشل میډیا ته هم لاسرسی نه لري، یا هم انټرنیټ ته، یا هم دغه لرې پرتو سیمو ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لرې پرتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي، جبري ودونه ډېریږي، تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول، په بدو کې د ښځو ورکول، دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده، دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري، دوی ته به ډېر جالبه وو، ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري، یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي. په دې شیانو باندې، یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او ښځه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی، په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لرې پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول، یا هم د تلویزیونو له لارې به وي، د راډیوګانو له لارې به وي، د غټو کانفرانسونو ټاون هالونو له لارې به وي، یا هم د بلبورډو والارټونه به وو، د دیوالي رسامیانې چې به وي، فوټو اگزیبیشنس به وو، دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو، یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی، یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا، ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کښې نول سوي.
او په آخر کې ډېرې خبرې مایوسوونکې دي، خو یوه مایوسه نجلۍ یا یوه مایوسه ښځه چې په افغانستان کې ستاسو ږغ همدغه شیبه اوري، هغوی ته تاسو څه وایاست چې دا وضعیت په دغسې پاتې کېږي که بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی دپاره؟
زه فکر کوم چې افغان ښځې ډېر مبارزې دي. هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ږغ اوري، زه مطمئنه یم چې دوی ډیر 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 زیات مبارزې دي، ځکه دوی مبارزه یو اول ځل د خپل کوره شروع کوي، د خپل تعلیم لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره د کار لپاره جنګیږي، د خپل فامیل سره، یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنګیږي، د خپل کورنۍ سره، د خپل ټولنې سره، بیا وروسته د خپل ولایت سره، بیا د خپل صورت عموم کې د ټول هیواد سره. دوی ډېر مبارزې دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهېږي چې د هر شپه پسې حتما ورځ شته، هر تیاره پسې رڼا شته. نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري، فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتما هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې، دا نهادونه، د یو این ایجنسیز او دا ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو، هغوی حتما دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي. ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي، چې آیا دا کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر روی دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه، د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي میلمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شپې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 1.